دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شمال کې شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ژر به د هیواد په سطح د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. او برتانیا د اتوار پر ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو لارښوونه کړې. بیان زیاتوي پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونه د لاسته راوړنو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستاني پوځ بمباري روانې دي چې پکې پوځ د لسګونه مشکوکه وسلوالو وژلو ادعا کړې. خو د سیمې اوسېدونکي وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي. ډول د دواړو خواو پخلی د ادعاو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله یې لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطحه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. میگا په کراچۍ کې د پارسیانو په یوه میلمستیا کې د ګډون پر مهال نواز شریف وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی طرح کو چھ کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمون نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختم ہو طرح گرے پر زد جگڑا ک پ شمالی وزیرستان کے داو کدہ ہواد پ نور برخو کے طرح کو چھ پدی کے ہم مک پ بش پڑ تو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بر روان وی
وبخیت یو تخنیکی مشکل پیښ شوې ده. تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا پر مهال نواز شریف ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. دا امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم دي ټول سیاسي ګوندونه خپلې وسلوالې ډلې ختم کړي. په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې توپانی باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره یې کار پیل کړی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل په مردانه کلي کې د توپانی باران له کبله د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي په پېښور کې د بیګانی توپان رفتار 40 کیلومتر فی ساعت و چې له کبله یې په پېښور او شاوخوا سیمو کې د بجلی نظام ته زخت زیان رسېدلی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي په پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان د کوزي بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپۍ 1500 روپۍ ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګرۍ او کرنې ته زیان رسوي. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوې نړیوال بازار ته برآمد یا صادره کړي چې لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. الکوزي زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوو مالیه زیاته کړې وه. د افغان حاجیانو لومړی ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده. افغان حکومت بیګا وویل د حاجیانو لپاره د پخوا پرتله زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د هغوی ټکټونو بیې ټیټې کړي دي او په سعودي عرب کې ورته د اوسېدو او خوړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. ټاکل شوی چې سږ کال 4250 افغانان د یوې میاشتې په موده کې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو حج ته ولېږدول شي. شاوخوا 4 کال وروسته به برطانیه او ایران په لندن او تهران کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 زیږدیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجن مظاهره کوونکو په تهران کې برطانوي سفارت ته ورننوتی ول چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برطانوي چارواکي وایي د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند به د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکی وای تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هامون به له یوې لسیزې په زیاته موده کې د برطانیې لومړی د بهرنیو چارو وزیر وي چې تهران ته به ورشي. یو شمیر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. هغه مهال ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې په هغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرمول کیږي. د عراق لوړپوړی شیعه خطیب اعظم آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمیر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تیرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر العبادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستانی تیره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته لیکلي که نن بې له رحمه د اداري فساد پر ضد د جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شول او په بیلابیلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالات به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لوري ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر ونیو مظاهرو وروسته وزیر اعظم آبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم ژر د نوموړي پلان منظور کړ او د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس استعفا ورکړې او په بحران ځپلي هیواد کې د سپتمبر پر 16 د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی. میګاولس ته په ټلویزیوني وینا کې سیپراس ویل هغه استازلیک یا مینډیټ چې د جنوري په میاشت کې ترلاسه کړی او پای ته رسېدلی او یونانی ولس باید اوس له سره پریکړه وکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
د مشال ریډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. شنونکي په عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کوي.
لږ شفافیت پکار ده د پاکستانی عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې داخله کې دای وي چې دا ځانونه د سرګرو شو یا چرته دي داخله.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د کراچۍ او ترهګرو پر ضد عملیات په هر صورت روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
رپورٹونو وای امریکا پر پاکستان فوجی مرستې ځکه بندې کړې دي چې هغه هیواد د حقانی شبکې پر ضد کافی اقدامات نه دي کړي. د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون او د ماشومانو یوې ادارې پر حکومت غږ کړی چې په سکولونو کې د ماشومانو ته جنسی تعلیم ورکړي چې د ځان ساتنه وکړي. سندره به هم در خبرې کړو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د پوځ بیان میجر جنرال عاصم باجوا بیګا پر ټویټر په یوه بیان کې ویلي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شوال له ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو او القاعدې او حقانی شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې پوځي عملیات روان دي. ذبیح الله شفق له پېښور معلومات راکوي.
د پاکستان فوجي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان فوجي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 340 وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال عاصم باجوا د جمعې پر خپل ټویټر پاڼې په یخ پور کړي بیان کې ویلي د پوځ دلې درستی جنرال راحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولیسو سیمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو دورانولو ادا کوي.
د زبی شفق په رپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. پر دې سیمې له څو ورځو راهیسې د پوځي الوتکو بمباری روانې دي چې پکې پوځ د ګڼو وسلوالو وژلو ادعا کوي، خو ځایي اوسېدونکي وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي دي. په ازادانه ډول د دواړو لوریو د ادعاو پخلی نشي کېدی. د شوال ځمکنیو عملیاتو پیل په اړه مې په امریکا کې د چارو لپو ډاکټر محمد تقي سره خبرې کړي دي او له دم پوښتنه کړې چې د وزیرستان څخه د پاسه یو کال پوځي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیل ته څنګه ګوري؟
ټایمنګ لګ انټرسټینګ دی. داسې دی چې امریکا کې دا پرون دا کیسه شروع شوه چې پاکستان د ځواکونو چې کوم امداد ملاویږي کولیشن سپورټ فنډ هغه بند کوي یا ایسار کوي. د دې وجې چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کوم عملیات دی هغه ټیک نه دي کړي.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استازو او د طالبانو ترمنځ خبرې کېدې په امریکې نو پاغې کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو. نو له دې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي؟
امریکه چې کوم خبرې کېدې د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ابراهیم مکانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي راوړي بالکل هلته موجود پروت دی ډېر وخت نه. خو یحیی حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنګیالو کې ګڼل کیږي بلکې د امریکې ټررسټ لیست باندې دی. نو پاکستان ته خو دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي، حقانیان هلته نسل مکتب دفتر چلوي. که دا خبرې موږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکې کم استخباراتی ادارې دي د ځواکونو ادارې دي هغې نه دا پټې خبرې نه دي. نو دا ولې داسې دی چې یو خوا ته په افغانستان کې امریکا د دو خلکو پر خلاف جنګیږي او دویم اړخ دا معلومات هم لري چې مثال په توګه ملا عمر په کراچۍ کې ونو دا 2011 کې لیان پنیټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک هلته کول څه غواړي. عرض دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسي، پښتونخوا ته رسي، قبایلو ته رسي، ټول پښتانه دي هلته افغان دی.
ډاکټر محمد تقی صاحب، د تیر کال د جون له نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوئ؟ نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه ته چې فارسټیشن ویجیټیشن ډېر دی نو ګورلا جنگ هلته به وي او غالباً چې دی د پاري سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د ضربې عملیات بیا د هوایي بمباریانې کوي ته د پرسیژن سټرایک وایي وایي چې بالکل دا خو په هدف لګېدلی دي. نو د هغې معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو هم ادارې لیکلي دي ورباندې چې د دوی انډیپنډنټ ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت په کار ده د پاکستاني عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چرته دي. دا خلک د دوی معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي ژر به د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو ترهګرۍ تر ختمولو روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو یوې مېلمستیا ته د وینا پر مهال وکړي. دوی ویل د کراچۍ عملیات ته هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړې شوې تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر ضربه په لوی کچ نور عملیات پیل کړي. دوی کراچۍ د وسلوالو او بتخورو نه پاکول د حکومت لومبه پاملرنه ده.
جب تک کہ کراچی هر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوي پاک شوې عملیات بنه درو. په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د تر هغه غری پر ضد جګړه ک په شمالي وزیرستان کې داو هیواد په نورو برخو کې تر هغه چې پدې کې هم موږ په بشپړ توګه نه یو بریالي شوي دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وا چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی. خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومي موومنټ په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موکه ورنکړه او د یو طرفه خبرو وروسته وزیر اعظم بیرته لاړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پیښور کې بیګا توپانی باران شوی دی او لدی سره سره د خیبر پختونخوا په نور برخو کې هم همدا پیښه شوې ده چې له کبله مالی او ځاني زیان اړول شوی دی. د مشال راډیو خبریال غلام غوث را سره له پیښور د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث، د شبقدر په اړه خو د مشال راډیو خبریال شانواز ترغزی خبر راته راکړ چې په مردانه کلی کې د توپانی باران له کبله د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي دي، په نورو پیښو کې دوه نور کسان وژل شوي دي. دغه معلومات یې راته راکړل. په پیښور کې څه صورتحال دی؟ تاسو سره څه تازه معلومات شته دي چې مرګ ژوبله څه شوې ده په دې توپانی باران کې؟
جی بالکل، پامیر ساحل صاحب دلر کے لگے شبہ وران جی ماں دا پیر این اے دا چاروا کو سر اون خبر یا تری وکڑ لے اور سر دا موسم کما محکما وا اگے سر نیو خبر یا تری وکڑ لے او وی دا پورے لے تے دا بے جانے طوفان ختم دین دا دے دا او سیوا او سلی ختم دے دے تے زوا تقریبا 30 کلومیٹر تے جن تا دے دا او رفتار او خلق دیر زیاد دا غشه و قدی بندی یری دنی او کم دا پیخور دا یونیورسیتی روک دی یا دا غی سرخوا که دا ساکال چی کم اسیمه دا غشن دا بانا مانی چی کم اسیمه دا شیخ آبا دا وصره دا لگات روک دا متنو دا بردیری و دی علاقو که چی کم یونو دا تیجی سلی و دا تیجی سلی نفس چی کم دی جانی دا غو توپانی باران و نواغی دیر زیانونا الهولی دی او تصدیق ما کوم نه دی نه رساله کو سره ما خبري اخرې وکړه نو هغه داوی چې دغه ځینو د معلومولو لپاره چې کوم دی نو اوس مونږ کار د غسرې دی سنټر دی او چې کوم دغه اندازه هغه دی او د غسرې لږه خو دې بارانونو پامې او دې سلې د دې دی چې کوم نه ځان دی هغه ته د ځان د تصور دی او تقریبا د نیم نه زیات د خبرې کوم د دې دی او هغه د بیگانه دغه خراب او تصدیق ما کوم دی نو هغه
نه ده جوړه شوې. غلام غوث، تاسو چې نن سهار راووتئ کنه او یا د شپې راوتلی او ومو لیدل، څه حال مو لیدلی دی؟ دغه حال که راته بیان کړي. د کورونو چتونه مو لیدلي دي چې پرېوتې دي کنه؟ دا تارونه مو د بجلۍ لیدلي دي چې زیاتره پرېوتې دي او ونې وغیره پرېوتې؟
یو رشتدار اوسېدو هغه هم مقصد دا دی چې هسپتال ته تللی و د خپل لغه دپاره خپل یو بیمار دی د هغې دغه سپورټ لپاره، نو هغه چې واپس راتلو نو هغه ته هم لرې دغه ستونزې او بیا د هغه موبایل هم کار نه کوو. نو زه پسې بیا ووتلم او کیسنه بیا هغه ما ولو نو موټرسایکل چې کم دی نو هغه هم او ډېر خلک نور هم داسې وو چې د هغې په موټرسایکلو کښې هغه چې کم دی نو اوبه ورغلې وې او د هغې د لاسې چې کم دی نو هغه بیا نه ښکاتېدله. نو پیاده دا څنګه موټرسایکل را روانه کړی وي او بیګا د یونیورسټي روډ د سرپ ته هم زه تللی وم، خو بیا مخکې نو نښه مسی په دغه کښې ډېرې زیاتې اوبه چې کوم دی ولاړې وې په دغه باندې
صحیح. تاسو د تاوانونو ذکر وکړه، د دغه موسمیاتو محکمه څه وایي؟ آیا اوس هم په پیښور کې باران روان دی یا سیلې شته؟ کنا موسمیاتو محکمه وایي چې دا لړۍ به ودرېږي او دا یوه لړۍ به بس تېره شوه.
بالکل دې کښې د موسمیاتو د محکمې چې کوم چارواکې دی مشتاق شال هغه سره ما خبرې اترې وکړلې، نو هغه دا وویله چې د روان دو ورځو پورې، یعنې یو خو پرون ورځ دغه سره تېره شول او دوه ورځې نور چې کوم دی نو امکان دی د داسې تېزو بارانونو خو دم لړۍ چې کوم دی نو په پېښور کښې داسې سېلې او باران نه شته دی. البته په آسمان باندې چې کوم دی نو ورېځې دغه دي ورېځې او د موسمیاتو محکمې چې کوم دی امکان څرګند شوی چې په دې روانو دوو ورځو کښې نور باران چې کوم دی نو هم کېدي چې د پېښور او د پېښور سره چې ملیقه سمې دغه دي علاقې دي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه په دې لړ کې چې نور معلومات ترلاسه کېږي. تاسو سره به بیا هم رابطه کوو. غلام غوث سره سره د ټلیفون په کرښه. اورېدونکو، رپورټونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستاني ډان ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کوالیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړې دي چې د حقاني وسلوالې شبکې پر ضد یې څه خاص اقدامات نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربي تېر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل دا له دفاع وزارت سره تړلې معامله ده او ورباندې څه نشي ویلی. امریکا شاوخوا درې کاله مخکې حقاني شبکه ترهګره ډله وګرځوله. شنونکي وایي که دا خبره رسمن تایید شي چې پاکستان ته امریکایي مرستې بندې شوي دي، نو دا به پر اسلام آباد د فشار زیاتېدو معنا ولري. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقاني شبکه وځپئ. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولی دی او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې له نشو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل که چېرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادي غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. زموږ ټول خبرونه پر ویب سایت باندې هم تاسو موندلی شئ. ونیز خبرونه او کدغه ټول سلام پښتونخوا او یادغه سنوري غړی دا ټول په ویب سایت کې هم شته. او د مشال رادیو د پیل لورځ راهیسه د 2010 زیږیز کال د جنوري 15 راهیسه د مشال رادیو پر وپانی د خبرونو په جدول یا آرشیف کې ټول خبرونه ترلاسه کولای شي او اوریدای شي. اوس یو بل رپورت ته ورزو. پاکستان وایي اسلام آباد او کابل د په ګډه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د قاضي خلیل الله تیره ورځ د ونیز خبري غونډې پر مهال پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړي. د ویل د پخوا پرتله له امریکا سره هم د پاکستان اړیکې ښه شوي. د وویل هیواد یې د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد توپیر نه پالي. خلیل الله زیاته کړه چې له امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په لړ کې د ائتلاف ملاتړ په نوم پیسو په اړه پر یو شمیر موضوعاتو خبرې او مشورې کوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبرې وکړې. د دوی وینا وه چې افغانستان او پاکستان لا په شریکی سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن لپاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنې امریکایي انتظامیه د ضرب عضب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورت فنډ نور جاري وساتي. د دې په جواب کې ویان وویل چې پاکستان د ښه او بدو وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروایی کیږي. دی وایي
دواړه غاړې د کولیشن سپورټ په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دوه اړخیز تعلقات اوس هم ښه اړخ ته روان دي. تر څو چې د ضرب عضب اپریشن خبره ده نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورټ فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند اوی دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شاملو دا غي یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند نه به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوي دلی. دا پیسې سي با امریکي پدي شرط بي دي سکولي چې پاکستان زمنګ مرسته کوي او هغه چې کم من سره تعاون دي هغه پورا پورا دي نو داغه سرټيفيكيشن نه پس پاس پاکستان ته داملاوي دي لیکن د پاکستان چې کمی خاصي سي هغه دغه نه زيت دي
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې رواني دي د امریکا لخوا کولیشن سپورت فند لړکي شرطونه را مخې ته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي په دغه اړه راته د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وې د داسې خبرو مقصد په پاکستان د باوچول دي دی وایي
کولیشن سپورت فند خو به اسې هم د 2014 نه ډیر کمیدو ځکه چې د کیری لوګر بل کومه برخه وه هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فند هم ډیر لږ پاتې دی خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربیاذب اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا
د یادونه ده چې د کولیشن سپورت فند مت کې 13 میاشتو پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو شپږ سوه پر لنډو څپو 2130 15,360 15,360 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ
اوریدونکو ته سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د استاد خیال محمد په غږ دغه غزل اورو
بدلوم کل چلتا کل چلتا ہستانے دی بدلوم کل چلتا کل چلتا جلوی دی غندام کل چلتا کل چلتا ہستانے دی بدلوم کل چلتا کل چلتا جلوی دی غندام کل چلتا کل چلتا ہستانے دی بدلوم کل چلتا کل چلتا جلوی دی غندام کل چلتا کل چلتا رزشپے دی تیرم کل چلتا کل چلتا ستا جلوی دی غندام کل چلتا کل چلتا ہستانے دی بدلوم کل چلتا کل چلتا ستا جلوی دی غندام کل چلتا کل چلتا کلستا خواږ غمونه کلستا خلیاتونه کلستا خواږ غمونه کلستا خواږ غمونه سو اسری تلټو مې کل چرتا کل چرتا جلوی دی غندم کل چلتا کل چلتا اتھانی دی بدلو میں کل چلتا کل چلتا
اردن کے خیال محمد استاد پغک مسندر اوریدا وس ہم د خبرون لنڈیز وقت را رسید د زکه چې په خبر کې نه نیمه په کابل کې نه بجی شو پاکستان فوج د شمالی وزیرستان په شوال کې د ځمکنۍ او عملیاتو پیلولو اعلان کړی د فوج اماړي کو دفتر آئی ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه بیگا پر ټوټر په یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال راحید شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو لارښوونه کړې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي بیگا په کراچۍ کې د پارسیانو په یوه میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې توفاني باران له کبله مالی او ځانی زیان اوخته دی د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره کار پیل کړی د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل په مردانه او په ځینو نورو کلو کې د کورونو چتونو پرېوتو پنځه کسان وژل شوي دي د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي بیګام مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو 9000 روپیو ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګرۍ او کرنې ته زیان رسوي د افغان حاجیانو لومړۍ ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده ټاکل شوی چې سږ کال له افغانستانه 2500 افغانان د حج لپاره سعودي عرب ته ولاړ شي شاوخوا 4 کاله وروسته به برطانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي په 2018 زیږدیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې برطانوي سفارت ته ورننوتي ول چې په نتیجه کې سفارت فلج شو او د عراق په لوړ پوړی شیعه خطیب آیت الله علي سیستانی خبرداری ورکوي چې که حقیقي اصلاحات ونشي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکې د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او ورانکاری د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمېدې نه شي بلکې اختلافات غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخه نیول لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشروالۍ په منطقه کې د امن او د دې هیوادونو د اولست ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي بل په مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړه خوښي او خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډیویژن بلکې ټول صوبه کې ترقی راشي ځکه چې د سیلګرۍ صنعتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کولو لپاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وی ادارې وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د سلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار کا ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به یې په خپل وسایلو کوي ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دی چې دغه لړکی د مرکزی حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یاد دا معاملہ په قومي اسمبلی او سینټ کې راپور تکړي ادریا اخري وی چې وزیر اعظم خیبر پښتونخوا کې د کوم میټرو بس سرویس خبره کړې و بای چې هغه پیسې په سوات موټر وی او لګوي د سر بد اسلام آباد او پېښور نه سفر کوونکو ته اسانه پیدا شي او ټول سیمه با مخ په ترقی روان شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترینګلتیا ته کتنه کړې. په لیکنه کې راغلي که یوې خواته هندی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته ځواب ورکولو ته تیار ښکاري، نو بلې خواته متحده عرب امارات چې پخوا یې له اسلام آباد سره ښه اړیکې ول اوس نوی ډیلی خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې هم د هند او پاکستان اړیکو خرابوالي موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي پاکستان چې کشمیر او بلتون پالو ته د لیدنې بلنه ورکړې، د هغه څه دي چې د اسلام آباد او نوی ډیلی اړیکې لا پسې خرابولی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړي دي چې کېدای شي حالات بے قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یوه بله جګړه وشي. ورځپاڼه لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس ته هند وزیر اعظم نریندر مودی جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی، د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودی د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو، اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاحکارانو ترمنځ ملاقات یوه ښه موقع ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړي. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علی میمن ویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوي یا بې مثالی خبره نشته. داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوي ملاقات منسوخ کړی و، کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولی و چې په کورنیو معاملو کې یې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدې وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملیو، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودی چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړی دي چې دې به اجازه نه ورکوي.
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې کارکوونکی براین ویټمور لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتېدل غمیزه بولي او هغو درو کسانو ته د سزا ورکولو پلوی دی چې یو یې د پولیسو افسر، دویم یې فلم جوړونکی او دریم هغه یې یوه پیلوټه ده. که څه هم دا کسان په روسیه کې زیږیدلي، خو اوس د استونیا او اوکراین وګړیتوب یا تابعیت لري. په روسیه کې پر یوه د جاسوسۍ، پر بل د ترهګرۍ او پر درېیم یې د وژنې تورونه دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر ژباړلې دي.
د مشال راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال برین وایټمور د پوتین یرغمالیانو ګورې تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي په دریو یرغمل شو کې یو د پولیسو افسر، بل د فلم جوړونکی او دریم یو پیلوټ ده. بیا یې وار په وار د یو یو کیسه راخیستې ده. لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی. مسکو ګڼي چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خاوره کې جاسوسي کوله. حال دا چې داسې نه ده، هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې و. د هغه ګناه دا ده چې خپله وظیفه یې په سمه توګه ترسره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسی چارواکو ته په لاس ورغی. کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې KAPO غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د یوې روسي نژاده جنایتکار ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15 نیټه د روسیې پولې ته نږدې هغه د هستونیا مکسی کلي ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و، خو دا یو چال و چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمی ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسیې خاورې ته ورساوه، خو د دې باوجود هم د روسي یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولېږه. دوهم تن اولی سنتستوف نومیږي چې یو فلم جوړوونکی دی، خو روسیه وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده یې په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یو ځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2013 کال د مئ په 11 نېټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یو ځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګر ګری په تور کې د 23 کالو سزا واوروله. نوموړي قاضي ته وویل دا خبره په ځان ماخله، خو زه له تاسو هیڅ تمه نه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅ کله انصاف نشي کولی. دریم تن یوه پیلیوټه ده چې نادیا ساوشینکو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پیلوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګیدونکو بلتون پالو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. هغه د یوکرایني عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2013 کال د جون په 19 بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیه کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلي دي. د نادیې مدافع وکیل وایي د ګرځنده ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو نادیا وار له مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول نو نادیا 25 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټ مور د دری واړو نیول شوو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي ایسټن کوهویر، اولی سنتستوف او نادیا ساوشینکو دری واړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې دری واړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شوو هیوادونو کې د وفادارو بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تښتول شوی دي.
له نجیب عامر مو د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه د مقالې مهمه برخه اوریدي. د فرانسې خبری ایجنسی سی اف پی لیکلي په پاکستان کې چارواکي د شناختی کارډونو ادارې یا نادرا له هغو افسرانو پلټنې کوي چې ښایي مشکوکو وسلوالو ته شناختی کارډونه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلي ویل کېږي افسرانو ان په 10,000 کلدارو یا روپیو هم ځینې وسلوالو ته شناختی کارډونه ورکړي. په لیکنه کې دا خبره هم شوې چې چارواکو له القاعدې سره تړلو ځینو کسانو ته هم شناختی کارډونه ورکړي دي. تفصیل منور شاره کوي.
اے ایف پی لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال یې د شناختی کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلۍ معلومی کړي چې د دې ادارې ځینې چارواکو وسلوالو ته جعلي کارډونه ورکړي دي. د اے ایف پی په وینا د نادرا جعلي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړی غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ISI د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بانک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختی کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختی کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاری کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات ښایي چې په دې درغلیو کې د نادرا لږ تر لږه 30 چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز، یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جعلي شناختی کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاري کړی شوي دي. د اے ایف پی د ریپورت تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرني وسلوال هغه مهال راغلي کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې اکثر درغلي د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا رپورٹ لکھے چې پاکستان کې په اول وار نادرا کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو داسې ښکارېده چې دې سره به درغلي ډېره کمه شي. او حقیقت دا دی چې کمه شوې هم ده، خو دا وروستي تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره ایف آی ای وای په دې هیواد کې څه باندې 50,000 کسانو جعلي شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
او راځي چې اوس هم د عیسی خان او زیتا هنزلووا په اړه په غږ دا سندره وو. چکه سندرغاړي زیتا هنزلووا او اسحاق خان په غږ مو سندر اوریده. د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون او د ماشومانو حقوقو یوې ادارې د هغه هیواد حکومت ته ویلي چې د پلټنو وفاقي اداره ایف آی ای د پنجاب په قصور ضلع کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو پلټنې وکړي. دوی په یو ګډ رپورټ کې ویلي چې ماشومانو ته په ښوونځیو یا سکولونو کې جنسي تعلیم یا پوهه ورکړل شي. رپورټ وایي پر ماشومانو د تیرو ثبوتونه شته، نو د دې رڼې پلټنې پکار دي. رابع اکرم خان تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو او د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکي دوې ادارو د قصور ضلع د پیښې په اړه خبر شوي. خپل یو مشترکه رپورټ کې ویلي دي چې حکومت له د ماشومانو د جنسي زیاتې د پیښې نه صرف باقاعده تحقیقات پکار دي، بلکې د ماشومانو پوهې لپاره په سکولونو کې د آگاهۍ پروګرامونه هم شروع کول پکار دي. د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د ماشومانو د حقوقو یوې ادارې د ای جی ایچ ایس نه رکنی ډلې د قصور ضلع حقایق معلومولو لپاره دوره کړې وه او د حقایقو په بنیادی رپورټ خپور کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې رپورټ اړه بشری حقوقو لپاره کارکونکي حنا جیلانی اول چې زموږ د تحقیقاتو مطابق دا پیښه د کلونو راته شروع شوې وه او ماشومان سره دا جرم شوی دی. د دې په وینا د زیاتې په وخت د ماشومان عمرونه لس نه شپاړس کالو پورې وو. خپلو خبرو کې د نوموړي وینا وه چې اوس هم نورې داسې د زیاتې ویډیوګانې شته پس چې دوی ډېر اندېښمن دي. حکومت ته ورکړې شوې خپل رپورټ کې تجویزونو په اړه دا زیاتوي.
د ټولو مخکې
زموږ دا تجویز دی چې دا پیښه بلې داسې پیښې سره تړل نه ده پکار د څه له وجې چې د دې پیښې تحقیقات متاثره شي. څنګه چې د پنجاب صوبې حکومت دا خبره کوله او ما د پولیسو د خولې هم دا اورېده چې د ځمکې مسله ده او دوه ډلو ترمنځ جګړه ده او د جګړې له وجې دا سکینډل جوړول کېږي، نو زه ګڼم چې دا خبره بیخي بې بنیاده ده او دې کې هېڅ شک نشته چې دا جرم شوی دی. او که داسې خبره هم وي نو د هغې هېڅ تعلق د ماشومانو د دې پیښې تحقیقاتو سره نه دی.
اس کی انویسٹیگیشن سے نہیں ہے.
حکومت د پیخی پلٹن وفاقی تحقیقاتی ادارے د ایف آئی اے پر سریه دی اوکڑی حنا جیلانی په نظر چې ماشومان ته جنسی تعلیم ورکول پکار دی ځکه چې دا د دوی حفاظت لپاره ضروری وی.
دیکھیے نہ صرف یہ کہ یہ اشد ضروری ہے
دا وای ګوره، نه صرف دا چې دا ډېر ضروری دی بلکہ مونږ ګورو چې دا سه پیخی بیا بیا ټول پاکستان نه مخې ته راځي او په خاص توګه د پنجاب نه رپورٹ کیږي. د ټول دنیا خلک وای چې ماشومان ته دا تعلیم هم ورکول پکار دی او هغه هم د خپل ثقافت او روایت دننه. نو ماشومان په دې پوهول پکار دي چې هغې خپل حفاظت وکړی شي د دې پیښې په حقایقو کار کوونکي یوه بله اداره ساحل چې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوي وایي چې د کسور ضلع د حسین خان والا متاثره اولس د حکومت لخوا مشترکه تحقیقاتي رپورټ بایکاټ کړی دی چې وجه یې هلته د پولیسو غټه نفری ده. مشال ایډیو سره په خبرو کې د ساحل ویان ممتاز حسین ګوهر اوویل چې د دې پیښې تحقیقاتو لپاره د حکومت کردار چې څنګه په کار و نو هغسې نه دی.
حقائق مخته دي، ټول ثبوتونه شته، ویډیوګان شته، ماشومان شته او د ماشومانو مور او پلار د هغې بچو سره شوې زیاتې مني، نو د تفشیش ته اخوا دیخوا کولو ضرورت نشته. اف آی آر نه درج کیږي. نو زما په خیال دا د یری ماحول ختمول پکار دي. او ما هلته کتل چې کله زه حسین خان والا ته تللی وم نو چې څوک دا کیس مخې ته بوځي هغوی ته دړکې ورکړل کیږي. نو دا سیزونه ختمېدل پکار دي او د دې پیښې شفاف تحقیقات پکار دي.
د ماشومان د حکومت کارپوهان وای چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومتونو د داسې معاملې لپاره قانون سازی نه ده کړې د څه د لارې چې د ماشومانو د ازاو ویډیوګانې یا تصویرونه جوړونکو ته سزاګانې ورکړې شي.
د رابعه اکرم خان رپورټ مو اورېده. په مومند او باجوړ کې د شری ناروغۍ مخنیوي واکسیني کمپین روان دی. دا مهم یا کمپین تیر ورځ پیل شو چې نورې ولس ورځې به روان وي. پر دې مهال به له 500 زیاتو ماشومانو ته ستنې یا انجکشن او د پولیو یا ګوزن مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. تفصیل شانواز ترګزی راکوي.
په محمد ایجنسی کې د شری مرض په ضد 12 ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر 10 کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومانو ته تاسکی او ټیکې وهل کیږي. دا مهم د محمد ایجنسی په 8 وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنې په لوی روغتون کې د ساپو لسیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره ماشوم زوی راوسته دی. د شری د مرض په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه می دا دا ہوتا دے دے وجہ وو چی شیرہ پی بین رازی دونا خطرناک شیدہ چی تبی ورسی شیری سا چکل شیرہ پی راشی تبی ورسی زیادی ٹول خلق چی ماشومانو تا ٹکی ہوئی چی ٹکی ہوتا وہ نوئی کنا بس پو نقصان کے بھائی ماشومو.
دا صحت د محکمی یو ټیکنیشن چې دغه ماشومانو ته چې کوم لشپګو میاشتونه کم عمر ولادي ورته احساس کې ورکول او تر 12 کالونو پورې ماشومانو ته ټیکی یا ستنه وهلې ورسره می خبرې وکړې.
زما بیب نوم دی پی ټیکنیشن ما پریزر پروت په دې کې ویکسینز منګه پراته چې کله موږ ویکسینیشن کله ماشوم ته کوونو موږ صدا دغه را سدي دا کیری ویکسین کیریر پاره کې پوم دی سرور په کې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه موږ یوز کوو چې ګنټې کې دا ختم نشي دا به موږ دغه کوو ختمو بیا بل موږ جوړو ډوز مطلب دغه هاف سی سی موږ ورکو لس ماشوم په دې یو وایل باندې کیږي کم سرنج مونږ یوز کوو هغه مونږ سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به مونږ نو سرنج یوز کوو.
د داسې ټکو او څاڅکو د محکمې د محمود ایجنسی د مشر ډاکټر شبیر سره هم خبرې وکړې.
د شری ټکی سره سره به دي کې مونږ د ماشومانو ته چې کوم د 500 کل نه کم عمر دی هغه ته د پولیو ساس کې مور کو کوم ته مونږ فکس ټیمونه وی هغه 24 دی. په دې کې چې کوم مونږ سره او ټریټ ټیمونه ایساخلی هغه 127 دی چې هغه به مدرسو ته ځي، وجرو ته ځي او کلی کلی کې به یو خاص سنٹر منگ جوڑی کڑی چاوی کی بکینی معشومان و تبا چکم دشپگ میشن والا دلہ سکالو پور عمر دے اگوی تبا دشری ٹیکے وخی
او ڈاکٹر شبیر وو ویل چې د هغوی ټیمونو سره حکومتي سکیورټي هم شته دی او په محمود ایجنسی کې کوم داسې ځای نشته چې ګینه هغوی نشي ورتلې. یاد دی چې دا مهم په باجوړ ایجنسی کې هم پیل شو چې د ایجنسی سرجن باجوړ ډاکټر زاکر حسین پوینا چې په ګرد ایجنسی کې به سلور لکه او 22,000 ماشومانو ته څاسکي او ټیکې وهلې کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد.
په پاکستان کې د واکسین ورکولو ادارې وایي دوی د ګذر ناروغۍ مخنیوي لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. د دې ادارو چارواکو مشال راډیو ته ویل د ګذر ناروغۍ نویو پیښو په اړه له بېلابېلو طریقو معلومات ترلاسه کوي. پوهان وایي له پاکستان د ګذر ناروغۍ نه ختمېدو یو لامل دا هم دی چې هلته د دې ناروغۍ واکسیني کمپینونو مخالفت کیږي. تفصیل منور شاره کوي.
په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو په شمول د یو شمېر نورو ناروغیو خلاف قطرې او ټیکې لګول کیږي چې ورته ویکسین وایي. دې لپاره د صحت مرکزونو او هسپتالونو کې جدا څانګه وي او بیا د صحت د محکمې نه علاوه د ای پی آی په نوم یوه اداره د دې انتظام او څارنه کوي. دا ویکسین چې اکثر یې ډیر قیمتي وي د ملګرو ملتونو د صحت د څانګې په مرسته د حکومت لاړخه مفت ورکول کیږي. په دې پوښتنه چې کوم ماشومان د ویکسینو نه پاتې شي د هغوی معلومات څنګه ترلاسه کوي د ای پی آی مرستیال مشر ډاکټر تیمور خان وایي
زمونږ وی پی ڈی سرویلنس سیستم دی او هغه سرویلنس سیستم چې کوم دی هغه جسمره د فالج ماشومان دي چې هغه د 1500 کال کم ماشومان دي او هغه فالج شي زمونږ یو شکر دی چې هغه څه دا پک کوي چې هغه نه پاتې کوم دی نه نوټیفیکیشن چې نوټیفیکیشن بیا موږ لیبل کو شه راکې څه فلانکي ډیسټریکټ دا پولیو لیبل کې شي زمونږ په ډیسټریکټ لیول باندې چې کوم زمونږ ټیم ناشته دی دی شو انټر کنټرول دی کار کوي زمونږ مختلف هیلث فیسیلټیز دي مختلف هیلث فیسیلټیز کې زمونږ چې کوم نو ویکسینیټر زمونږ سټاف ناشته ډاکټر پرمټیک سټاف ناشته هغه باوند دی
هر هفته زیرو رپورٹ. بلخوا د چارسدی په یو هسپتال کې د ویکسینو د مرکز چارواکي زمرود شاه وای د مرکز کې یو شمیر نیمګړتیاوی دي. دا راز د خپل رپورٹ مرکز ته استولو په لړ کې هم د مشکل سره مخ دي. په دې حق لا ډاکټر تیمور خان اویل چې د هیواد د نور مشکلاتو په سیر د دوی اداره هم یو شمېر مشکلات لري خو بیا هم دوی یې د هوارولو کوشش کوي.
مو خوشو کله ټول ورلد کنټریز او مطلب انډر ډیولپ کنټریز کې چې موږ ډېر شرط دي خو په دې ایگزیستینګ سرکمستانسز او اویلیبل ریسورس کې چې څومره کولو شم موږ کوو موږ ته ویکسین لوجستیک مینجمنت انفارمیشن یو سیستم ویل ما یو څه موږ وایو افور یو ایس اے د پروجیکټ او چا کې لکه د ویکسین د مینجمنت حواله سره او انفارمیشن ثرو آن لائن کرجی د دې خوندور په دې اړه لکه اوس په ډیسټریټ کې خو دې د ټلیفون اویلیبل دی او بیجم دومره زیاته خراب نه دی اویلیبل وی سوال ته انټرنیټ د فیسیلټی د کمپیوټر اویلیبل دی خو اوس په بي اچ یو کې لکه څنګه تاسو د چاغره بي اچ یو څخه کړو الته فیسیلټی کې ځکه نو سره بیجم نشته الته ټلیفون نشته نو انټرنیټ باغه کوم نه راشي.
ډاکټر تیمور خان زیاته کړه چې دوی د لړکې د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس اے آی ڈی او د صحت نړیواله ادارې ڈبلیو ایچ او سره هم په رابطه کې دي.
او راځي چې اوس هم د راشد خان په غږ دارا غوړو.
سګم پانی نسانی پاما ماگا ماگرے سا tana dere nadim tana nadim tana dere tani dere nadim tana nadim tana dere tani ode na tana na 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 dere tana dere na ode na tana na 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 dere tana dere nadim tana nadim tana dere tani dere nadim tana nadim tana nadim tana nadin tana dere tani dere nadin tana pamagamada pamapa nida
sani sani da pa sani da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sani da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa din ta na din ta na din din ta na din ta na din din ta na din ta na din ta na de re ta ni de re na din ta na na din ta na de re ta ni de re na din ta na na sani da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa sani da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa din ta na din ta na din din ta na din ta na din din ta na din ta na din ta na de re ta ni de re na din ta na na din ta na de re ta ni de re na din ta na na din re ga ma pa ga ma pa da ma pa da ni pa da ni sa sani 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 da pa ni da pa ma da pa da pa da pa ma ga pa ma pa ma pa ma ga re ma ga ma ga ma ga re sa ta na de